السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې طالب چارواکو وایي د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې له وروستیو چاودنو پرته چې تر شا یې بیل عاملونه دي اوس ټول افغانستان امن دی.
د پخوا په نسبت باندې د مرګ ژوبلي کچه اوس صفر ته راټیټه شوې ده. احیانا کوم ځای کې کومه پیښه شوې وي هغه نور لاملونه یې کیدلای شي.
دا مسله به چې طالب چارواکي وایي د پخوا په نسبت اوس ټول افغانستان امن دی د چارو لوی وکتونکو سره وڅېړو. طالب چارواکي وایي خپل ځواکونو ته نوي یونیفورمونه جوړوي.
درګونې ادارې د دې نظامي برخې وي حتی تلو پنځه ارګانونه کېدای شي جوړ شي. ټول
په خوست کې د صنعتي پارک د رغونې کار بیرته پیل شو.
هغه به فعالیت پراخ وي ځکه مخکې موږ پرې ښه شکرونه کې فعالیت کوو.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د غراز د ازادي رادیو د خزو لپاره د نور بس د ځانګړي خبرونه هم مه هیروي. د خبرونه زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. خو پایل د دې سات په خبرونو کو زمو همکاري وړاندې کوي. په افغانستان کې د مرګ ژوبلې له دوام سره سره طالبان صفر ته د مرګ ژوبلې رسیدو ادعا کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې روانې وچکالۍ او اقتصادي کړکیچ افغانان له سخت حالت سره مخامخ کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پر تایوان د چین د ډیپلوماتیک او اقتصادي فشار د دوام په اړه اندېښنه وشوده. که څه هم له جمعې راهیسې په کابل او ننګرهار کې د لږ تر لږه نهو کسانو د وژل کېدو او شلو نورو د ټپي کېدو راپورونه ورکول سوي، طالبان ادعا کوي چې تر پخوا د مرګ ژوبلې اندازه صفر ته راکمه سوې ده. د طالبانو مرستیال ویان احمدالله وثیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د پخوا په نسبت باندې د مرګ ژوبلې کچه اوس صفر ته راټیټه شوې ده. اسلامي امارت سي عمومي عفو اعلان کړی ده. په هغو باندې ولاړ دي، هیچ چا ته تهدید نه دی متوجه.
خود طالبانو له عمومي عفو سره سره د تیر حکومت د ځینو چارواکو او پوځیانو د زورول کېدو نیول کېدو او د لادرکۍ راپورونه ورکول سوي دي. طالبانو د امن د ټینګښت او صفر ته د مرګ ژوبلې د رسېدو ادعا داسې مهال کوي چې کابل کې پرون یوې چاودنې یو خبریال حمید صیغانی هم وواژه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا چاودنه ښایي د اور لګېدنې له کبله په یوه موټر کې سوي وي او د ده په وینا یو تن په دې پیښه کې وژل سوی او څلور ټپیان سوي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې بیا د عیني شاهدانو په حواله د وژل سوو کسانو شمیر دوه تنه ښوولی دی. رویټرز خبري اژانس د طالبانو د یوه چارواکي په حواله ویلي چې پیښه کې شپږ تنه وژل سوي دي. د پروني چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي په افغانستان کې رواني وچکالۍ او اقتصادي کړکیچ افغانان له سخت حالت سره مخامخ کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان عمومي مشر انتونیو ویتورینیو له کابل په یو ویډیو پیغام کې چې دغه سازمان نن پر خپل ټویټر پاڼه خپور کړي ویلي
افغانان د څو کلونو جګړو، ناامنیو، سخت وچکالۍ او کورونا وبا له کبله ډېر زیانمن شوي دي. په ملیونونو نور نن سبا له اقتصادي ستونزو کړیږي. را روان ژمی به د لا زیانونو او کړاو سبب شي.
د کډوالۍ نړیوال سازمان عمومي مشر له نړیوالو سازمانونو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري بحران د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره په ګډه هڅه وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو پر تایوان د چین د ډیپلوماتیک او اقتصادي فشار د دوام په اړه اندېښنه وشوده. واشنگتن د اندېښنه د امریکا او چین د ولسمشرانو تر مجازي جلسې مخکې څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیره جمعه په دې تړاو له خپل چینایي سیال وانګ یی سره خبرې کړې او پر تایوان یې د فشارونو پر دوام اندېښنه ورته څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس د خبره پرون په یوه خبر پاڼه کې کړې ده. د په وینا بلینکن له خپل چینایي سیال سره د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د مجازي غونډې پر چمتووالي هم خبرې کړي او دا غونډه یې د چین او امریکا د سیالۍ د مسؤلانه مدیریت لپاره ښه فرصت یاد کړی دی. ټاکل سوی جو بایډن او شی جینپینګ سبا دوشنبه له لرې واټنه په خپلو کې خبرې وکړي. په ایکوادور کې چارواکي وایي چې په یو زندان کې د تازه شخړې له کبله لږ تر لږه 18 بندیان مړه او 25 نور ټپیان سوي دي. روان کال په دغه زندان کې د بیلابیلو سیالو بندونو ترمنځ د شخړو له کبله په لسګونو بندیان مړه سوي دي. د ګوایا کویل ښار په زندان کې د مځکې پر سره د اختلافاتو له کبله د سیالو بندونو ترمنځ تازه شخړه تیره جمعه وروسته له هغې پیل سوه چې د یوه بند مشر له زندانه تر ټاکلي وخت مخکې خوشي سو. په زندان کې دغه شخړه تر نن پورې روانه وه، تر هغو چې د پولیسو قطعي زندان ته ننوتلی، هلته یې وسلې، چاودیدونکي مواد او تیره وسایل پیدا کړل. د زندان له ودانۍ د باندې په زغراولو موټرو کې سرتیري هم د امن د ټینګښت لپاره ګمارل سوي دي. او ټاکل سوی د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ د شلو اورونو پایلوبه یا فاینل مسابقه نن وسي. د دواړو هیوادونو لوبډلې به د افغانستان پر وخت مازدیګر 6:30 بجې د دوبۍ د کرکټ په سټېډیوم کې سره مخامخ سي. په نیمه پایلوبه کې نیوزیلند انګلستان او استرالیا پاکستان ته په ماتې ورکولو سره پایلوبې ته ووتل. د سرش کال په دغه نړیوال جام کې افغانستان 15 مسابقې وکړې چې دوی یې وګټلې، خو درې یې وبایللې.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل، کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. طالب چارواکي وایي د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې له وروستیو 14 پرته چې تر شا یې بیل عاملونه دي اوس ټول افغانستان د پخوا په نسبت امن دی. طالب چارواکو دغه راز ویلي چې امنیت سل نه خوندي شوی او د مرجوب لشمیره هم صفر ته راښکته شوی، خو یوازې په دې وروستیو کې په څو ولایتونو کې لیدل شوي چې په 14 کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي دي. ننګرهار او کابل کې وروستۍ 14 شوي دي. نور حال به په دې رپورټ کې واورو.
د طالبانو د حکومت تر ټولو مهمه ژمنه د ټولیز امنیت راوستل او د خلکو خوندیتوب، خو ښکاري چې په دې برخه کې لننګونو سره مخ دي. په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم داعش د یو لوی ګواښ په توګه ځان مطرح کړی او دا ډله توانېدلې له کوچنیو بریدونو ور هاخوا په 500 ځایونو خونړۍ حملې وکړي. د اګست په 26 د کابل پر هوایي ډګر برید چې پکې 170 تنه ووژل شول او نږدې 150 نور ټپیان شول. د اکتوبر په 3 د کابل د عیدګاه جماعت تر مخه ځان مرګ برید چې پکې 8 تنه ووژل شول او 500 نور ټپیان شول. د اکتوبر په 8 د کندوز سید آباد جماعت د نن ځان مرګ برید چې پکې 500 تنه ووژل شول او لسلو زیات ټپیان شول. د همدې میاشتې په 15 د کندهار په فاطمیه جماعت کې وسلوال برید چې پکې وسل ویښتنه ووژل شول او 9 تنه نور ټپیان شول. او د نوومبر په 2 په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون برید چې پکې 25 تنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. له دې پرته په کندهار، کندوز، ننګرهار، کونړ او ځینې نور ولایتونو کې یو شمېر نورې چاودنې هم شوي چې پکې طالبان او یا هم ملکیان په نښه شوي. یوازې د جمعې ورځې راهیسې په ننګرهار او کابل کې د چاودنو له امله لږ تر لږه 9 تنه ووژل شول او نږدې 40 نور ټپیان شول. د شنبې په ورځ پکتیا کې دوه ښځې چې د کابل د شاګردري اوسېدونکې وي په مرموز ډول په ډزو ویشتل شوي او په پروان کې هم یو پخوانی پوځي ډګروال په نښه شوی دی. طالبانو دا وژنې تایید کړي، خو له دې ټولو سره سره د دوی حکومت وایي د تیر په پرتلۍ امنیت سلسله نه خوندي کړی او د مرګ ژوبل شمیر صفر ته راښکته کړی. د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال احمد الله وسیق ازادي راډیو سره خبرو کې د روانو نا امنیو لامل تیره جګړه او تر خوای شخصي تربګنی بولی.
زه په غرد ویلای سم چې په خوا په نسبت باندې اوس په کابل په شهر او په اطرافو کې امنیتي پیښې ډېرې کمې دي. کله چې کومه پیښه کیږي دا په هغو هیوادونو کې چې بشپړ امنیت وي، هلته کلونه کلونه جنگ نه وي سوی او دغسې اشغال نه وي تیر سوی، په هغو هیوادونو کې هم وخت نا وخت داسې پیښه رامنځته کیږي.
په وروستیو نامنو یو 14 کې د افغانستان یو شمېر فعال قشر هم په نښه شوی چې خبریالان هم پکې دي. د کابل په دشتي ورچ سیمه کې د پرونی 14 یو قرباني هم خبریال حمید شیغانی وو. هغه په افغانستان کې له بیلابیلو رسنیو سره کار کړی و او تر خوای میرمن فوزیه وحدت هم خبریاله ده. د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا تیرو نږدې 2 میاشتو کې دویم خبریال دی چې وژل کیږي. د دې وړاندې په ننګرهار کې د اکتوبر په 2 خبریال سید معروف سادات په یو وسلوال برید کې ووژل شو. په ننګرهار او کابل کې د وروستیو 14 مسؤلیت چا نه دی منلی. هوبهو هغه ډول چې د جمهوري نظام په وروستیو میاشتو کې مرموزي وژنو او د مقناطیسي ماین 14 زور واخیست، خو پرې چا نه منله. هغه مهال حکومتي چارواکو د ډول پیښو کې طالبان په لاس لرلو تورنول، خو اوس مهال که څه هم د ځینو هغو چاودنو مسؤلیت چې مرژوب له زیاتره پړی داعش مني، خو طالبانو په ځلونو دا خبره تکرار کړې چې حکومت ته یې دا ډله ګواښ نه دی.
و امریدل چې طالب چارواکي وای د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې لورسته او 14 نو پرته چې تر شاید دوی په وینا بیل عاملونه دي اوس ټول افغانستان په خوا په نسبت امن ده. لکابل هدی سیاسی او حقوقی چارو پو ودیر صافی هم را سر مل شویده. صافی سپ خبرونه تخریر لست
دیر می ربانی مانند از خدمت که از درمه.
صافی سپ در طالب چاروکی چووی دی بخواه په نسبت افغانستان سلسله نخوندی شویده ایوازی چو د نا امنی پیښې شوي په افغانستان کې په مختلفو ولایتونو کې د دوی په وینا دا بیل عاملونه دي. تاسو هم ورسره موافق یاست چې د پخوا په نسبت افغانستان امن دی؟
بالکل، زه دا ویلی شم چې نظر په هغو بې امنیګانو چې پخوانی رژیم کې وجود درلوده په هغه ترتیب قطعا بې امنی نشته او سل بسلو که پا همون که ده، مگر سل بسلو که مطلق خاموتن نشو ویله، ولی چه دقیقه سپیس لکه تاسو چه آوری دا چی دی یا دایشان دی یا حتو چی دی دوی دی پخوانه دلتا رگزی چی ویو نو اوز که دوی فشار راولی یا دی پاکستان دی خوانه یا دی غرب دی خوانه پا طالبان و پریجیم نو دا پیش با ارتا ایجادهی. مگر استدلال دی طالبان رو داده چه که دایش چه غواری؟ که دوی غواری مطلق اسلامی نظام منگ راوسته ده چه راوسته دوی به ایدیالوژیکی دستاورد نلری چه را پیش کتا ادامه ورکی او منگ بیا پلخه کری او پیشانو او لمن دیولو چه هر چه پیدا کو پلاش رایچی.
بله، سبا وقت ده طالبانو ده رسیدو دری میاشت پورکیگی ده اگست پا پینزلسم دوی کابل اونی و په راپور کې مو د یو طالب چارواکی دا نظر واورید چې افغانستان کې کلونه کلونه جنگونه شوي دي او له جنگونو وروسته د ناامنۍ دا ډول پیښې څه چې په افغانستان بلکې په نور د نړۍ په هیوادونو کې هم تقریبا معمول دي، خو یو څه په افغانستان کې به زیاتې وي. آیا د دې هم تصور کېده چې که طالبان واک ته ورسیږي دا ډول پیښې به بیا هم تکرار شي، یعنی دوام به ومومي لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل؟
او موږ که مراجعه وکړو تیرو حادثاتو ته، مخکې د طالبانو نه هم همیشه هغه رژیم ویلي چې یوازې طالبان نه دي، دا شل که یو ویشت ګروپه دي دلته په افغانستان کې تروریستي او جنګیږي. نو په دې لحاظ باندې که د طالبانو د راتګ سره دا ټول ختم شوي اوسي امکان لري، مګر هغه دایشیان چې ډېر قهرمیز او کلک د هر نوع پرنسیپو د انسانیت رفتار کوي، کیدای شي چې هغه بعضې ځایو کې بقایای پاتې وي، ولې چې اصل مرکز یې په ننګرهار کې له منځه لاړ. نو هغه ځای کې چې بعض ځینې ګروپونه یې پاتې دي او غواړي فشار راولي پر طالبانو باندې، هغه دوی کولی شي په ډېر اسانۍ سره
اګراکه پایلا کې ولبنده یو. صافی صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په پخوانی حکومت په دوره کې نړیوالو ویل چې لشلو ډیر تروریستي ډلې په افغانستان کې فعال دي. د افغانستان خلک طالبانو ته ډیر هلمن نو چې د باغه زواک وی چې وکول شي افغانستان امن کې، دغه ترهګرو ډلو ته په پام چې نړیوالو ډیر په وضاحت وکړي چې افغانستان امن کړی خو نه شو کولای. له طالبانو دا توقع کیدل چې باید افغانستان امن کړی، او لکه څنګه چې دوی وای اوس تقریبا چاودنی یا هغه د مرجوب لشمیره صفر تر رسولې ده. علت څه دی چې طالبانو ونه شو کړلی؟ آیا نور عواملونه هم تر شا شته ده؟ اقتصادي د خلکو ژوند خراب دی یا نور ممکن مخالفو ډلو ته ور وګرځي؟
خامخا مخالفو ډلو ته، مګر زه فکر نه کوم چې د افغانستان خلک ګرځېدلی شي اوشي یا لاړ شي، هغوی دومره قوي شي چې طالبان فراموش کړي او د هغو پسې څوک لاړ شي، هغومره قوت هم نه لري لکه طالبان په خپل چې وایي دوی شاید د جنگ وختو کې چې حملات د دولت په ضد کول وم پېژني ځایونه یې هم ورته پرمخه کړي او وظیفه یې ده چې دغه لمن کوي چې او د افغانستان خلکو د دوی ملت ته باید وښيي چې موږ کامل امنیت راولو او دوی باید په تشویش کې نه اوسي. نو دا عناصر چې طالبانو سره خپل مخالفت کوي فکر کوم چې دوی دومره قوت لري چې خپل مخالفین په ټولنه کې له منځه یوسي. او علت او دلیل هم دا دی چې طالبان څه راغلي دي چې بېټه د دوده بالاخره راغلل او کابل یې ونیو. دوی د ملت نه د اطرافو نه شروع کړی د ولسو نه شروع کړی ارګ ته ځان رسولی دی. نو دوی که مخالف داسې قوي نه شي لرلی چې برالی په مقابل کې ودرېږي او اظهار د مقاومت او قدرت
وکړي. یوه لنډه پوښتنه، افغانستان چې څلوېښت کاله په جګړو کې و، د له جګړو نه د وتلو او په دې هېواد کې د امن د ټینګېدو لپاره فکر نه کوي چې طالبان به بهرنیو مرستو ته د امنیت په برخه کې هم اړتیا ولري؟
خامخا به ضرورت لري. او یو څه ویلی شو چې د اخري کال ټول 9% د امریکایانو طالبانو د عملیات د لاس لاندې وو او هر وخت هغوی وتلي دي که یو څه وسله یې وړي وړي به یي که نه نورو طالبانو ته پرېږدي دي. او د افغانستان که 3 لکه عسکر وو که 1 لک عسکر وو یو ټوپک یې هم ځان سره نه دی وړی، یو عسکر هم دوی مقابل کې درېدلی نه دی. ټول طالبان ته پاتې دي، ممکن هغه ورته کفایت وکړي خو خلک باید ورته وروځي د خپل د منځ نه چې هغه استعمال کړي د دښمن په مقابل کې.
ډېره مننه کور ودان د سیاسي حقوقي چارو پو او ډېر صفایو چې د په افغانستان کې د امنیتي موضوع په اړه چې طالب چارواکي وایي اوس د پخوا په نسبت ټول افغانستان امن دی، یوازې په 2 ولایتونو کې چاودنې یا د ناامنۍ پېښې لیدل شوي چې د دوی په وینا هغه هم تر شا نور عوامل دي. په دې اړه خپل نظر سره څرګندو. ازادي راډیو اوري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سم په مکلي اقتصادي خبرونه ته
د افغانستان سوداګری او پنګونې خونوای له ایران سره صادرات او واردات په نارمل ډول دوام لري. د دې خونی مرستیال یونس مومن نن ازادي رادیو ته وویل چې افغان سوداګرو د روان کال لپاره تر اوسه ایران ته 8 میلیونه ډالر صادرات ترلودل او واردات هم 1 میلیارد ډالر ترسیږي. ښاغلی مومن وایي افغان سوداګرو قیمتي کاڼي وچه میوه د څارویو پوستکي مالوچ زردالو او ځینې نورې میوې صادرې کړې دي او برقي وسایل د تولیداتو لپاره خام مواد او نفتي او خوراکي توکي وارد کړي دي. د خغلی مومن په خبره د طالبانو له واکمنېدو سره د یوې میاشتې لپاره له ایران سره سوداګریز راکړه ورکړه بنده وه، خو دا بهیر اوس بیرته عادي شوی دی. د افغانستان بانک مطبوعاتي مسؤلان وایي د بانکي ستونزو د حل په خاطر د دوی په هڅو ځینې ستونزې حل شوي، خو په ځینو برخو کې لا هم ستونزې شته. د افغانستان بانک مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته په یو رالېږلي کتبي پیغام کې ویلي د دې بانک رهبري د خصوصي بانکونو له مشرانو سره منظمې ناستې لري او هڅه کوي چې خلکو ته له بانکونو څخه د پیسو په اخیستلو کې اسانتیاوې برابرې کړي. په پیغام کې خلکو او سوداګرو ته ډاډ ورکړل شوی چې ډېر ژر به شته ستونزې هم حل شي او خلک او سوداګر به وکولی شي په اسانه له بانکي چارو استفاده وکړي. د افغانستان بانک داسې مهال د ستونزو د حل خبره کوي چې لا هم ډېر خلک په ساعتونو انتظار کوي چې خپلې پیسې له بانکونو څخه واخلي. او دا هم نن ورځ د کابل په شهزاده سرای کې د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه، یو امریکایي ډالر 93 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 104 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 121 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلدار 100 افغانۍ او زر پاکستان ستانی کلداری 501 افغانۍ.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. طالب چارواکي وای خپل زواکونو ته په یونیفورمونو کار کوي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستيال زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د مهال چې یو شمېر طالب زواکونه یونیفورمونه لري هغه موقتی دي او دوی به خپل بیلابیلو امنیتي او دفاعي زواکونو ته مختلف ډول نوي یونیفورمونه جوړ کړي. دا وخت وسلوال طالبان ځینې یونیفورمونه کاروي چې هغه موقتی دي، دوی په وینا او ځینې په ملکی جامو کې ګرځي. د خلکو غوښتنه هم د طالبانو له حکومت هم دا ده چې خپل وسلوال سره منظم کړي. د دوی په خبره کې داسې ونشي هر څوک د طالب په نوم د طالب څخه په استفادې خلک زورولی او ورته ستونزې جوړولی شي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د افغانستان پلازمینا کابل نږدې درې میاشتې مخکې د طالبانو لاس ته پریوت. په لومړۍ ورځو کې د دوی وسلوال په ښار او واټونو کې کم لیدل کېدل، خو کابل ښاریان وایي دا ورځې شمیر ډیر شوی دی. دا چې په کومه بڼه د ازادي راډیو خبریالانې راته وایي. د کابل له کارتینو سیمې څخه زموږ همکار خپل د سترګو لیدلې حال را سره شریکوي.
پولیسو شین رینجر موټر و چې تیر شو، د دې موټر شاته برخه کې څلور کسان ناست وو، دوی وسلې هم درلودي او ملکی لباس یې اغوستی و، یعنی کمیس او پرتوت. ورسره د دې موټر په مخ کې سیټ کې او د مخ کې سیټ تر شا څلور کسان دلته هم ناست وو، دوی هم عادي لباس او وسلې له ځان سره درلودلې.
خو آیا په ټول ښار کې وضعیت هم داده او طالب وسلوال ټول بیونیفورم دي؟ د ازادۍ رادیو بل خبريال له عبدالحق څلور لاریسخه.
دلته چې کوم وسلوال طالبان ګورو زیاتره یو ډول یونیفورم لري، تقریبا په خواني ځواکونو ته ورته دي، خو بڼه یو څه بدله ده، لمنداره کمیسونه له پتلونونو سره، خو ځینې نور بیا چې په موټرو کې ګرځي دوی بیا جمپرونه او پتلونونه لري سم لکه د پخوانیو کمانډویانو په شان.
په ټوله کې د طالب وسلوالو د یونیفورم نشټون یا د یو شان یونیفورم نه درلودل هغه موضوع ده چې کابل خاریانی اندیښمن کړی دي. دوی وایي د خاري نظم د ګډوډي دو ترڅنګ هر څوک د طالب له نوم په استفادې سره خلکو ته سرخوږی جوړولی شي. چې خپل طالبانو هم مخکې تر دې په دې خبره یو ډول اعتراف کړي او ویلي چې د خپلو لیکو تصفیه پیل کړي ده. د کابل خر اوسیدونکو محیودین وای روان وضعیت ډیر اندېښمن کړي دي.
برخ ولادي فهمون ډیر اندېښمن کړي په دې چې په دوست نه معلومیږي چې طالب څوک ده، د نظامی څوک ده، واغه شخصي نفر څوک ده. نو کده ته یو منظم یونیفورم جوړ شي، یو منظم قطار کې هغه شي، نو دا ټول خلک په خپل دولت خلک پیژنې، هغه به پیژنې. وروره د څه ګډوډي خو دا خپل د نظام په تاوان ده، د ملت په تاوان.
د کابل خر بل اوسیدونکو سید اکبر وی دا ستونزه یوازې په کابل کې نه بلکې په نورو ښارونو کې هم ده.
د مرغه اوس نه یوازې په کابل کې بلکې په ټولو لوی ښارونو کې کم طالبان چې دی هغه ځانګړی یونیفورم نه لري، امنیتي برخه یې معلومه نه ده. د یو طالب او یو غیر مسؤول وسلوال ترمنځ به تاسو توپیر ونه شئ کولای. خبره دا چې دوی ته ځانګړی یونیفورم وټاکل شي او د یو طالب او غیر مسؤول وسلوال یا نورو ډلو توپیر باید وشي.
طالب چارواکي بیا وایي خپل ځواکونو ته په یونیفورم جوړولو کار کوي. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا مهال هم چې یو شمېر طالب ځواکونه یونیفورم لري دا موقتی دی او دوی به خپل بیلابیلو امنیتی او دفاعي ځواکونو ته مختلف ډول یونیفورمونه جوړ کړي.
یونیفورم ضرور ده، ان شاء الله موږ امنیتی ځواکونو په ټول یونیفورم ترتیب کې به دې باندې کار روان ده او دا اوسم چې استفاده کوو دا موقتی یونیفورمونه دي. خو بیا هم درګونی ادارې د نظامی برخې او حتی تلو پنځه ارګانونو کې د جوړ شي ټول خاص ځواکونه، ځانګړي ځواکونه، عادي ځواکونه دي، اردو داسې پولیس او د استخباراتو ځواکونه ټول جلا جلا کېدې چې یونیفورمونه ولري.
خو ښاغلی مجاهد دا نه وایي چې طالب وسلوال به ټول کله په یونیفورم شي. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی حکومت خپلو بیلابیلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ځانګړي یونیفورمونه درلودل، خو هغه مهال یاد یونیفورمونه په بازارونو کې هم موندل کېدل چې د وخت حکومت وسلوالو مخالفینو ترې په استفادې بیلابیل بریدونه هم کړي وو. وروسته بیا یو شمېر دا بازارونه د هغه مهال د حکومت لخوا وتړل شول. د افغانستان د دفاع وزارت په خوانې مرسیال شاه محمود میاخیل د یو نظام د امنیتی او دفاعي ځواکونو لپاره د یونیفورم درلودل مهم بولی، خو د کنټرول په میکانیزم هم ټینګار کوي.
د یو نظام لپاره یونیفورم درلودل بل خاص امنیتی او دفاعي قوتونو لپاره نهایت مهم دی چې هغه ډیسپلین رامنځته کوي او د هر ادارې وظایف مشخص کیږي چې پولیس سره یونیفورم واغوندي، اردوی سره ملری او امنیتی ملی سره ملری. اما مشکل په افغانستان کې دا ده چې و زیاتره دغه یونیفورمونه جالیم جوړیږي، خلک یې د بازار نملا سره اړول شي او هغې نه سوء استفاده هم کیدلی شي. نو د یونیفورم سره د هغې د کنټرول میکانیزم هم نهایت مهم ده چې د یونیفورم نه څوک سوء استفاده ونه کړي.
د یادونه ده چې تیر جمهوری نظام که څه هم خپلو امنیتی او دفاعي ځواکونو ته ځانګړي یونیفورمونه درلودل، خو ډیر ځله د دغه یونیفورم د اغوستلو او ورنه د استفادې پر څرنګوالي نیوکې هم کړي. په ځانګړي ډول د ټولنیزو رسنیو کاروونکو به وخت په وخت په دې اړه لیکنې او تصویرونه خپرول. خو په دغه هیواد کې د مجاهدینو تر واکمنېدو د مخه جمهوری نظام بیا د کابل ګارنیزون پورې اړوند د ښاري انضباط په نوم ځانګړي ځواکونه درلودل چې د نظامیانو یونیفورم اغوستل او ورنه د استفادې ډیسپلین او اصول کنټرولول. انډیر زله لیدل شوی و چې د انضباطان لخوا د ښار په واټونو لوړ رتبه افسران هم د عسکري قانون او ډیسپلین خلاف یونیفورم اغوستلو له امله درول شوي او سرغړونې ورته په ګوته شوي وي.
نور بسته له خزو سره په تړلو مسلو د ازادي رادیو د بحث هر ونی د یک شنبه پورس د غرمې له 12:30 بجو تر 1 بجې پوري په ژوندۍ بڼه خبريږي. دا خبرونه د پنځ شنبه پورس په همدې وخت بیا اوریدل شي.
د خبرونه په دوهم نیمه کې د نور بس د ځانګړې خبرونه د ازادي رادیو مهروي په خوست کې د صنعتي پارک د جوړېدو کار چې په دې وروستیو کې درېدلې او بیرته پیل شو. دغه صنعتي پارک چې په 440 جریبه ځمکه کې جوړېږي د بیلابیلو ټولنیزو ستونزو له کبله له پایله ودانیز چارې د ځنډ او خنډ سره مخامخې وي. په خوست کې تر اوسه ډېرې صنعتي فابریکې د استوګنې په کورونو کې په فعالیت کوي، خو د دې ځای صنعتکارانو او پانګوال تمه کوي چې د صنعتي پارک په جوړېدو سره به د فعالیتونو ساحه هم پراخه شي. نور حال د نجیب الله خیل پر پورت کې
د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د سماوات په سیمه کې د دې ولایت د صنعتي پارک د جوړېدو کار چې لڅو میاشتو ټکنه شوی و لسره پیل شو. چارواکي وایي په صنعتي پارک کې د تولیدي فابریکو او کارخانو په فعالیدو سره به د خصوصي سکتور د میلیونونو ډالرو د پانګونې ترڅنګ 15,000 کسانو ته د دایمي کار زمينه برابر شي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال سیاف آزادۍ راډیو ته ویل د صنعتي پارک په پرانیستي سره به د پانګوالو د فعالیت ساحه پراخه شي.
موږ د پارک صنعتي په ابتدا سره به د موږ فابریکادارانو د کار د فعالیت ساحه زیات شي، هغه به فعالیت پراخ وي، ځکه مخکې موږ پرې خیشو کورونو کې فعالیت کوو. نو موږ د فعالیت ساحه محدوده وه، موږ غټو فابریکو هلته فعالیت نه شو کوای. نو پارک صنعتي چې ده د موږ د خوست ولایت دپاره ډېر مفید ده.
په خوست کې د غیر الکولي مشروباتو د یوې فابریکې مسؤول شیر محمد عابد وایي صنعتکارانو د ځمکې د قیمت او خدماتو یوه اندازه پیسې حکومت ته تحویل کړي، خو کار ورباندې نه دی پیل شوی.
او په دغه پارک کې به د سوډي کارخانې دي، د مشروباتو دي، او د دوایي دي، د رختو دي، د ډیر شي تقریبا 240 شرکتونه دي، 240 رقم ته کارخانه په دازي فعالیت کی. او وشپته شرکتونه دي یو 500 پیسې ته ویل دي تقریبا 45 میلیونه اپوتی دي تر اوسه پورې مصرف شوی نه دي. او تیر دولت او خندونه لرل سنځي لرل اوس خو امارات اسلامي ده، یدنه موږ غوښتنه کو چې جدي اقدام وکړي چې د خلک څوار لسکوله وزوریدل نور د تجارتون و نه زوريږي او دلته کور روان شي.
په خوست کې صنعتکاران، پانګوال د شرکتونو، کارخانو او فابریکو مالکان وایي د صنعتي پارک په فعالیدو سره به په دې ولایت کې د بیکاری کچراټی ټشي. د نام افغان شرکت مسؤل نور الله وایي کچې چیرې په دې صنعتي پارک تولیدي فعالیتونه پیل شي نو تر 15,000 کسانو لپاره به دائمی کارموندنه وشي.
تقریبا د اوتونه تر 15,000 پرایمون سره مزدورون کاریګر په دا فابریکه کې بوکور کې چې دا د خستولو پر او د خوست پر ډیر ویاړ ده. ټیل تجار پنګوال صنعتکارون دې ته لیواله دي چې دا به ان شاء الله بیا دا مشکل نرسي او نر غبو کې پنګونه بو کې خوست کې او نر فابریکه به جوړي.
بلدوري ته په خوست کې طالب چارواکي پنګوال ته ډاډ ورکوي چې د دوی د پنګونې لپاره به ټول لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. خوست والی محمد نبی عمری د صنعتي پارک د کار د پیلېدو په پار د جوړې شوې غونډې ګډونوالو ته په خبرو کې ویل په اوسني وخت کې د هیواد د صنعتي کېدو لپاره هر ګام ځان ته ارزښت لري.
الله تعالی د داسې پارکونه په دوی باندې جوړ کړي چې په میلیونونو خلک په هغې کې مشهور شي او زموږ په ولایتي اداره باندې چې کوم خدمت د دوی کېږي موږ هغې ته آماده یو چې هغه به انشاءالله د دوی سره کوو.
یاد دیوی اوس مهال د صنعتي پارک څخه د باندې په خوست کې شاوخوا 230 کارخانه او فابریکې فعالیت لري چې په هغه کې تر دې وروسته یو په مستقیم ډول 8,200 کارګر په کار بوخت ول. خو اوس د خامو موادو د کمښت او په بانکونو کې د کافي پیسو د نشتون له کبله تولیدات لږ شوي او د کارګرو شمیر هم نیمایي ته راښکته شوی دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. وړاندې نور بس د ځانګړې خبرونه مه هېروئ، خو تر هغه مخکې به ستاسو په غږ د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې څو پیغامونه واورئ، خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ لنډو خبرونو ته.
که څه هم له جمعې راهیسې په کابل او ننګرهار کې د لږ تر لږه 9 کسانو د وژل کېدو او 20 نورو د چپې کېدو راپورونه ورکول سوي، طالبان ادعا کوي چې تر پخوا په افغانستان کې د مرګ ژوبلې اندازه 0 ته راکمه شوې ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي په افغانستان کې رواني وچکالي او اقتصادي کړکیچ افغانان له سخت حالت سره مخامخ کړي دي. د دې سازمان عمومي مشر انټونیو ویتورینو له کابل په یو ویډیو پیغام کې چې دغه سازمان نن پر خپل ټویټر پاڼه خبر کړي دا خبره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو پر تایوان د چین د ډیپلوماټیک او اقتصادي فشار د دوام په اړه اندیښنه وشوه. واشنگتن دا اندیښنه د امریکا او چین د ولسمشرانو تر مجازي جلسې مخکې څرګنده کړې ده. په اکوادور کې چارواکي وایي په یو زندان کې د تازه شخړې له کبله لږ تر لږه 18 بندیان مړه او 25 نور چپیان سوي دي. ټاکل سوي د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ د 16 اورونو پایلوبه یا فاینل مسابقه نن وسی. د دوړو هیوادونو لوبډلې به د افغانستان پر وخت ماښام 6:30 بجې د دوبی د کرکټ په سټیډیوم کې سره مخامخ شي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زه شکوفه ام د لمن ولایت لشکرګاه شهر معیاري کنيولې را ما ور ازادي راځي صدا پیغام سپتوما چې زموږ لپاره د ښوونځي پرانیستل د طالبانو د مشرانو سره مدعي لده چې موږ ته د ښوونځي اجازه راکړي او نو ښوونځي پرانیست. نو شخص روانه شه اورېدونکو کې او شو حکومتو کې داسې حکومتونه کې چې هم ښځې زوروي هم نارینه زوروي دای فمان.
نیمروز ولایت د خاشرو د ولسوالۍ څخه اسد الله ستاسو په اړیکه کیم. ورور د خاشرو په ولسوالۍ کې خلک ډیر د سختي وچکلي سره مخامخ دي. وبنسته او خلک دونه په عذاب کې خپل ټول مواشي خرته کړي ده او خپل ځمکې خرتوي، خپل شمسیانې خرتوي، واټر پمپانې خرته کړي دي. نو ټول خلک په دغه حالت کې دي چې یو خوا بل خوا ته حرکت وکړي او کوچو بار وکړي. هغه هم داسې ځای هیڅ په سترګو نه لیدل کېږي. چیرې ولاسو، چیرې واړو، چیرې خپل گزاره وکړو، خپل عیالونو دپاره، خپل فامیلونو دپاره یو ګوله ډوډۍ برابره کړو. مرستې نشته، کومکونه نشته، د څوک پاملرنه نه کوي. نه اوسني حکومت پاملرنه کړې، نه هم سابقه حکومت. ځکه د سابقه حکومت په وخت کې دا منطقه چې وه د طالبانو په لاس کې وه، نو دلته کومکونه نشو راتلی. اوس چې بیا دا حکومت راغلی، بیا کومکونه نشته. کوي هم ډېر ناچیز یو نوبت کومک راغلی چې په درو کورو یوه بوجۍ وړه ورکړه شوې ده. هغه هم ټول خراب شوي وړې چې د خوراک نه وه. نو دغه زما زغ دی لوړ مقامات پوری ورسوي د خدای په لحاظ دی منتکو ته دی او ته توجه کی دا خلک باندې یو سخت نه اورین روان دی سل متر یو نیم سل متر به یو څوک شي غټ سرمایدار یا غبه برما وهی داغه څه به یو دوه انچ اوبه پورته کی بیا به نو ځان ته یو دوه جری په درې جری په کښتو کی په دغه حالت خو نه کور چلول کیږي او نه هم گزاره پکیږي ځکه دا ډیر غریب اولس دی ټیکه ټیکه دی ټکور ټکور دی در به در دی هیڅ څوک پوښتنه نه کوي اوسنی طالبان صاحبان هم چې راغلي دي په خپلو پوستونو په خپلو ځایو کې ځای پر ځای دي د هغوی خپلې گزاره په یو طریقه لاس ته راوړي نور د ولس غم هم نشته ورسره دغه زموږ ځغ د خپور شي چې دغه لوړ مقام زموږ ځغ واوري او دغه منطقې ته ورته پاملرنه وکړي او السلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر نور بس دی شکست سکوت ازادي رادیو ته شراغ لاست زملالی بشیریم ازما تخنیکی همکار شفیق عیار دی په دې خبرونه کې نن پر دې موضوع خبرې کوو چې هغه افغانان چې انزورګران وو او د نقاشانو په توګه کار کاوه د افغان حکومت له سقوط وروسته په څه حال کې دي شذینه مجسمه جوړونکې نقاشان او هنرمندان د خپل راتلونکي په اړه څه اندیشنه لري پر دې موضوع باندې موږ له نقاشي دریا پاریسا سره نن خبرې کوو په دې خبرونه کې دریا جان ډیر مننه چې وخت مو وایستي خوښ
وکړم ستاسو تشکر دې کې به ما فرصت ته دین کوم راټن صحبت کوم
که تاسو په لومړي سر کې مشته دغه وایس چې تاسو څه ډول نقاشي کوي تاسو هنر په کومه کټګوري کې راځي
معمولا تایف یا گروه یا سبک رسامی ما تقریبا یک چیز جدید از طرف افغانستان من برای قهوه کار میکنم رسامی ما زیادتر تمرکزش هم رسامی هایی که برای دوستا یا برای کسایی که خواسته باشن برشان انجام بتون امرای قهوه انجام میتون مهمی که اگر رسامی های اعتراضی باشه و ما یک آگاهی بخواییم به جامعه بتون ما یک اعتراض بکنم نسبت به جامعه اونا رو امرای قهوه انجام میتون رسامی را و بعد از او رسامی های دیگه هم هستن که دیوار نگاری است که روی دیوار ما طراحی میکنیم و سبک دیگه هم کار میکنیم که معمولی است یعنی امرای آبرنگ یا آبروغن که بسیار معمولی است و سبک کار ما را همی چیزا در بر میگیرن
پا دوغو رسامیانو که ستاسی موضوعات تر دیره چی دی یو مورد که تاسی مشته تشریح کی؟
در شرایطی که ما زندگی میکنیم اما رقم که میفهمین وقتی که آدم هنرمندهای مختلف از جامعه های مختلف از کشورهای مختلف آدم آثارشون ببینه میتونه پی ببره که کشورشون در چی یک وضعیت حالت بسر میبره و میدونیم ما با رسامی های خود و با کار خود بیشتر میخواییم مخاطبانی که در دیگر جایی هستن و یا زندگی میکنن کارهای ما رو ببینن بفهمم که کشور ما در چی حالت بسر میبره و میدونیم اکثر موضوعات کارهای ما روی مسائل دادخواهی بر زنا و بر اطفال است یا یاداوری انسان ها که کل ما تقریبا به یک نحو مشغول شدیم به تکنولوژی با طراحی کردن آثار طبیعت ما میخواییم یاداور شویم برای اینا که ما نباید اینا رو فراموش کنیم
در یه جانی لکل چی افغان حکومت سقوط وکرد لحقه را حسی استاس پجوند که در یه ویرسامی پتوگا چمره تغییر را غلی دی؟
تغییرات بسیار آمده قبل از این که حکومت سقوط نکرده بود مردم زیاد به هنرمند اهمیت نمیدادن همون زمان هم دغدغه مردم یا فکرشان تلاششان برازی بود که زنده بانن و یک لقمنان پیدا کنن بعد از سقوط حکومت هم همی مسئله دو برابر شده مردم بیشتر از قبل زنده سعی میکنن کوشش میکنن که زنده بانن و نان پیدا کنن اگه در این شرایط چطور میتونه هنرمند چی رقم یک زندگی میتونه داشته باشه زمانی که مردم تمام تلاششون بر پیدا کردن نان است اصلا فرصت برازی پیدا نمیشه که مردم به هنر فکر کنن یا به رسامی بپردازه خب هنر وقتی ما میگیم منظور ما از تمام بخشایش است آواز و تئاتر و فیلم و تمام چیزا یعنی فکر کنید که برای هیچ کدام از اینا دیگه فرصت فضا باقی نمیمونه مسائل مثل جنگ و گرسنگی نا تمام وقت به خود اختصاص میتن و نی برای هنرمند نی برای کسایی که مخاطب از اوناست همین فرصت ازشان میگیره که در مورد هنر بخواین فکر کنن اگرچه که طالبا تا حالا در مورد هنر کدام موضوعی نگرفتن تال نگفتن که باید هنرمندا کدام کار بکنن منظورم البته در مورد هنر رسامی اما بعد از گنی جدای از این مسائل هم ترسای وجود داره تغییرات آمده مثلا ما احساس میکنیم که دیگه نمیتونیم آزادانه در مورد سوژه های خود بپردازیم آزادانه میتونیم در مورد مسائلی که میخواهیم فعالیت بکنیم یا رسومی بکنیم به خاطر ترس از اینکه مبادا توبیخ شاییم از طرف اونا یا مورد قبول از اونا قرار نگیره. به میدلی تغییرات هم در زندگی ما آمده در کنار چیزهای دیگه که براتون گفتم از لحاظ اقتصادی و اجتماعی در قسمت سوژه کارهای مایوی که دیگه مثل قبل حتی آزادی بیان آدم در هنر هم دیگه نمیتونه احساس کنه بادازی و ترس توبیخ شدن در هنر هم ما احساس میکنیم. حالا
ډیرې رسامان خپل تابلوګانی په ګالریو کې ایجدي. ستاسو په نظر آیا دغه کار اوس تاسو کولای سي؟
متاسفانه ولې چې باید یادواري شوم که یادواري کوم که از وخت کې طالبا وارد افغانستان شدن مردم با یک ترس وحشت عجیب غریب روبرو بودن و متاسفانه بسیار هنرمندای خوب ما آثار بسیار نفیس و گرانبهایشون از بین بردن از ترس دیگه خوب نمیفهمیدن چی قرار است شوه. کارگاه‌های رسامی خود از بین بردن و به نظر من می وقت که فضای مجازی هم پخش شد افکار دیگه هنرمندان ضعیف شد، روحی دیگه هنرمندان هم ضعیف کردن. واسه که ببینید حتی اگر هنرمند خواسته باشه که دوباره برای یک نمایشگاه رسامی جور کنه و تابلوهای خود در اونجا قرار بده، اگر خود هنرمند هم تلاش کنن، به نظر من مردم دیگه علاقه یا فرصت ازیر ندارن یا زمان ازیر ندارن که اونجا مراجعه بکنن و فرصت ازیر و همچنان امور هم که قبلا گفتم مشکلات اقتصادی و تلاش برای زندگی کردن باعث میشه یا مانعی از اینا میشه که برن و به هنر بپردازن. پس فکر نکنیم که مردم علاقه مندی داشته باشه، مخاطب علاقه مندی داشته باشه که بره و خریداری بکنه از اینا و یا هنرشون ببینه.
دریا جان تاسی یادونه وکړه چې ځینو کسانو چې هنرمندان و رسامان و نقاشان و هغوی خپل ځینې آثار له منځه یوړل. که داسې یوه کیسه یا دوی راته وکړئ چې څه ډول رسامۍ له منځه یوړې او دوی ولې دومره بیریدل؟
ببینیم به خاطر تصویری که از دوره قبلی حکومت طالبا داشتن شاید امی باعث شده بود که ترس داشته باشن، چون زمان مرقم که میفهمین در کنار رسامی بسیار چیزای دیگه هم منع شده بود و مردم که از این امر سرپیچی میکردن توبیخ میشدن یا مجازات میشدن، همین باعث شد که اونا تابلوهایشون از بین ببرن. و اینکه دوستای من هم کسایی که من باشون در ارتباط هستم یا اونایی که از فضای مجازی ما دیدیم، ببینیم به خاطر از اینکه کشورها یک سلسله کشورها هنرمندان رو شروع کردن به خارج کردن از کشور، همین یک ترس دلهوره را در دل هنرمندایی که در افغانستان هنوز ماندن انداخت و همین باید شد کنها یک رقم ناامید شد و نسبت به کارشون رو فکر کنند که اتمن کنند فضا بسیار وحشتناک است برای هنرمندان و تابلوهایشون از بین بردن. به خاطر از اینکه میفهمین به نظر من بیشتر تابلوهایی که از بین بردن اکثرشون تابلوهایی بود که مثلا یک پورتریت بود یا از رسامی از صورت بوده که خودتان میفهمین که از لحاظ شریعت و مرقم که طالبا به او باور دارن و به مردم گفتن اجازه نداریم که ما از اونا از او بخش طراحی کنیم، بیشتر رو تابلوهای خود از بین بردن.
آیا تاسی پوهیجی چی مجسمه سازان هم لافغانستان و تلی دی نور هاگوی بیریجی زکه چی مجسمه جوړول رسامی کول یو ډول هنر دی چی هر څوک نلری او دوی شایی بیره درلوده چی لدوی سره به ناوړه چلند وسی د طالبانو پر تک سره؟
چیز دیاد از آدمای فرهنگی از افغانستان خارج شدن که مجسمه سازا و هنرمنده و قشر بسیار که شامل طیف همی هنر افغانه می شد از افغانستان خارج شدن. به نظر من از هر ای گروه تعداد بسیار زیاد از افغانستان رفتن و تعداد بسیار کم هم باقی موندن که نامی با فکر فرار کردن هستن و یا با فکر ازیستن که چطور شغل خود ما میتونیم تغییر بدیم، چون در این آینده نزدیک من نمیتونم امیدواری بر ازی ببینم که هنر دیگه کدام بازار داشته باشه در افغانستان. من نمیگم که آدم باید کاملا ناامید باشه، اما به نظر نمیرسه که در این آینده نزدیک کدام چراغ امید بر هنر دیده شود. اونا هم رفتن، کسای دیگه هم با فکر ازیستن که چطور خود از اینجا بیرون کنن.
احساس لري دا هم دا اوس محل د یو رسامي پتوګه.
ببین احساس ناامیدی و مایوسی را ما در تمام دورهایی که در افغانستان زندگی میکردیم داشتیم و داریم، چون هنرمند اینجا قدر نداره. مردمی که مشکلات دیگه دارن و پایه های اساسی زندگیشون تخریب شده، از اونا نمیتونن توقع داشته باشه که به هنر توجه کنن. و یک هنوز مردم هنر به عنوان صنعت نپذیرفتن، یعنی که فکر نمیکنن که هنرمند نیاز به خوراک و پوشاک و مسکن زندگی داره. و مثلا براتون یک مثال میزنم، اگر ما بخوایم از یک رسامی خود دستمزد بگیریم، برای کسی که میخوایم رسامی را انجام بدیم، اونا میگن که خب این رسامی تنها قلم و کاغذ بوده، قیمتش مثلا 10 افغانی، شما چطور از این بالاتر میگیرین؟ و ببینین همین هنرمند مایوس میکنه که چطور مخاطبش فقط ارزش قلم و کاغذ میبینه، چرا ارزش امو وقت و حوصله و انرژی که سر از کار مانده او رو نبینه؟ هنرمند دل سرد میشه، احساس بد و بی‌ارزش بودن برش دست میاد. اون قسمی که قبلا ما داشتیم حالا داشتیم، با این تفاوت که یکان تغییرات دیگه هم در کنار شما ده که مشکلات اقتصادی و اجتماعی است، احساس خوب نداریم. امیدوار هستم یک روز ما به جای برسیم که دیگه دغدغه هنرمندای چیزای معمولی رو ناامید کننده نباشه و در افغانستان مثل جای دیگه هنرمندان قدر و ارزش داشته باشه و مردم به عنوان یک هدیه ببینن به اونا.
تاس چې لخپل او شذینه همکارانو یا هم سنفیانو سره خبري کوي، له دوی سره په تماس کې کیږي، دوی څه درته وایي؟ له دوی سره تاسو پر کوم موضوعاتو خبري کوي؟ آیا دوی هم ورته احساس لري؟
من بسیارم بای هنرمندهای خانما در ارتباط هستم، چون در این شرایط معمولا کسایی که در یک شغل قرار داشتن راحت‌تر میدانن هم دیگر در کنن. ما میتونم بگویم که بسیار ناامید هستن به خاطر از اینکه امورقم که قبلا براتون گفتم نمیتونن کدام جایگاه هنر را پیدا کنن در آینده ها و همین اونا را ناامید میسازه. و ای که دیگه فکر نمی کنن که مثل قبل بتونن یک درآمد ناچیز داشته باشن از هنر. میتونم بگیم که شرایط از اونام چندان مساعد نیست، امیدوار نیستن و قدر برای آینده. نه قبلا کدام ارزش خاص برای هنرمندا گذاشته میشه. تا ایرم متوجه باشین که ما خانما به خاطر رسیدن به یک جایگاه باید 100 برابر بیشتر از مردا تلاش کنیم. و حالا در کنار چالش های دیگه هم برای زنها اضافه شده، بیرون رفتن از خانه، دست و پنجه نرم کردن برای مشکلات بیرون، ترس هایی که وجود داره، نامی هایی که آل جدید در افغانستان ایجاد شده، تمام از اینا یه عوامل دست به دست هم میتونه یک سلسله مشکلات جدید برای خانم ها ایجاد میکنه و میان باعث نگرانی ذهنی و ناامیدیشون میشه.
د رسامی په برخه کې تاسو په کوم ځای کې زده کړې کړي دي؟ آیا کړې مو دي کنه؟
خوشبختانه من هنر رسامی را به عنوان یک هدیه خدادادی میبینم برای خود، به خاطر از اینکه ما هیچ وقت استاد نداشتیم یا به طور رسمی جای کار نکردیم، به خاطر از اینکه وقتی که آدم در شرایط مهاجرت کلان میشه و بزرگ میشه، اونجا دیگر پیدا کردن وسایل رسامی یک چیز بسیار نایاب است و من همون زمان مجبور میشتم که مثلا از چیزهایی که در اطراف وجود داشت مثل سنگ و گل و برگ و درخت، برگ درخت ها و ترهای بسازم. همین کارم باعث شد که من برای طبیعت دوست شدم، باعث شد که من حال فعلا در دل من احساس پیدا شد که خب برای کسایی که همی علاقه را دارن اما مثل گذشته من توانایی زیر نداشتن که برن درس بخونن یا صنفای رسامی رو بگیرن، تمکن مالیشو نداشتن، برای از اینا صنفا برگزار کنم، چی آنلاین چی حضوری. با همین دلیل هم مشکلات گذشته که داشتیم، نه که من علاقه مندی نداشته باشم، بسیار علاقه مندی داشتم که به صورت حرفه‌ای بخوانم، اما متاسفانه مشکلات باعث شد که من نتونم به صورت حرفه‌ای دنبال کنم. من فعلا خوشحال هستم که هنرم چیزی که از درون خودم به صورت خالص از خواستگاه فکریم بلند میشه و دیگه کدام آموزش همراه از یک جای نشده و هر چیزی که از استعداد من نشأت گرفته، نه از چیزایی که مثلا من ازش آموزش ببینم.
تاسو په کوم هیواد کې هجرت کړی و او بیرته مو ولې پریکړه وکړه چې باید افغانستان ته لاړ سي؟
خانواده ما به خاطر مشکلات و جنگ های داخلی که پیش اومد به پاکستان مهاجرت کردن. بعد از اون که یک مقدار شرایط بهتر شد، چون شرایط برای کسایی که مهاجر هستن، مخصوصا اونایی که در کشورهای آسیای میانه زندگی میکنن، قسم است که هر روز کدام یا تغییر در شرایطشون ایجاد نمیشه یا هر روز بدتر از دیروز میشه. و زمانی که ما بعد از سال 2001 وقت دیدیم که خانواده ما دیدن که شرایط افغانستان کم بهتر شده و کشور خودشان است میتونن آزادانه زندگی کنن، امیدهایی وجود داشت برای آینده، همی باعث خانواده ما دوباره پس بیاین به افغانستان.
که دغه کیسه را ته وکړئ در یجانی چې لومړی ځل چې تاسو وکړی سوال یو راسامي وکړئ، هغه څه ډول رسامي وه، په کومو توکیو باندې به تاسو دغه رسامي کړې وه؟
همیشه آدم وقتی که چیز را مخصوصا هنرمندایی که خودشان خدا مخته هستن رسامی میکنن، حتما یک چیز است که از قلبشان بیرون شده یا از تفکراتشان از مشکلات که بایشان درگیر بوده. آیا مثلا زمانی که من بسیار خرد بودم و اگر یک قلم و کاغذ از مثلا از خواهر و برادر بزرگتر ما مثلا به دست من میامد، همیشه موضوعات رسامی ما یک خانم بوده یا یک دختر بوده و این فکر کنم به خاطر این مشکلات و محدودیت هایی بوده که در زندگی ما عوض شده به خاطر جنسیت ما. یادم است که هم طبق معمول فکر کنم یک زن بود دفعه اولی که من رسامی کردم و همراه رنگ ها بود، چون این رنگ ها هستن که دنیای هنرمندا را زیبا می سازه. متاسفانه زنها اصلا شرایط مناسب نه تنها در افغانستان ندارن، بلکه در تمام کشورهای آسیای میانه به خاطر فرهنگا، به خاطر تربیت نادرست یا باورهای نادرست که وجود داشته ندارن. از خانواده شروع و مشکلات که شروع میشه، مشکلات امرای پدر و مادر و خواهر و برادر و خانواده، بعد از او اجتماع و بعد از او میرسه به کشور، این نمی رقم از ما شروع میشه. یعنی ما باید امرای تمام از اینا مبارزه کنیم تا به کوچکترین خواست خود ما برسیم، مثل رفتن به مکتب. ما باید امرای تمام از اینا جنگ کنیم. حال باز مثلا در شهرها شرایط بهتر است، اما اگر ما قریه ها و دهات فکر کنیم، به خاطر رفتن مکتب اساسی ترین حقوق، اونا باید بجنگن برای تمام کسایی که عزیزانشان که زندگی میکنن برای از اونا. و ببینید همین مسائل یک هنرمند وادار میکنه که دربارش صحبت کنه، به خاطر اینکه هنرمند زبان اعتراض است و ما هم برای رسامی کردن یا پرداختن در مورد مسئله زن میخواییم اعتراض کنیم و یا چیزایی را که مردم در بیرون از کشور ما نمیتونن دیده برشون یادآوری کنیم که مثلا ما را چی شرایط به سر میبریم، کسایی که در رس هستن چی کمک های میتونن بکنن. به می دلیل ما دوست دارم که بیشتر روی مسائل، روی چیزایی که نیاز به توجه دارن، نیاز به بهبود شدن دارن، روی از اونا بپردازم.
از که خپل خبره در سر شریک کم، زه چی رسامی کوم، زه غواړم شدی په یو ډیر خوشاله وضعیت کې رسم کم. یعنی یو داسي وضعیت چې افغان شدی ورڅخه په ویلای سو چې محروم دي.
به نظر ما با مثل هنرهای دیگه باید به این بپردازیم که امیدها را به تصویر بکشیم. اگر همیشه در مورد ناامیدی صحبت کنیم، طبیعتاً به سمت مو هم روان خود شدیم. بسیار خوب است که آدم در کنار از اینکه اعتراض میکنه و در مورد مشکلات و معضلات جامعه صحبت میکنه، در مورد تغییرات منفی که در جامعه ایجاد میشه صحبت میکنه، در مورد تصویرهای خوب کشورش، در مورد آرزوهایی که داره یا در مورد اتفاقات خوبی که در گذشته وجود داشت، اونا رو هم صحبت کنه که از یاد برده نشه، فراموش نشه و به مردم، برای مخاطبا، کسایی که میبینن، القا شود و بهشان تلقین شده که به صورت ناخودآگاه بپذیرن که ما چیزی نیستیم که فعلا برای ما گفته میشه که ما باید چه رقم پوشش داشته باشیم، ما باید چه رقم رفتار داشته باشیم. به همین دلیل به نظر من، امور رسم که من همیشه برای کسایی که از من رسامی یاد میگیرن بهشان میگم که حتی اگر رسامی نیستین، کار کنین. هنر خودش یک گفته یک اصطلاح صحیحی که میگن تراپی است، یک نوع درمان است. چی کسی که خودش رسامی را انجام میده، چی مخاطب گوره میبینه. پس ما هر چیزی را که رسامی میکنیم روی ذهن مخاطب تاثیر میمونه. اگر چیز شاد باشه، اگر چیز غمگین باشه، غمگین نمیکنه، ما آگاهی از را بلند میبره. اگر چیز شاد باشه، بر از او امید میده و برشان میفهمونه که ما نباید از تلاش خود دست بکشیم، تلاش کنیم تا دوباره موضوعی که مو چهره خندان را که مثلا ما از یک زن یا از یک دختر به تصویر کشیدیم، تلاش کنیم تا دوباره مو را به دست بیاریم.
د هنر یا د رسامی د دغه برخې آینده تاسو په افغانستان کې څنګه وینئ؟
ما نسل امروز، نسل های گذشته، با مشکلات بسیار زیاد دست پنجه نرم کردیم، اما امور قیم که تاریخ و جهان شاهدش بوده، ما همیشه سر بلند کردیم از اون مشکلات، از اون شرایط بعدی که ما هم رایش دست و پنجه نرم میکردیم دوباره بلند شدیم. شرایط فعلی هنر فعلا هم بسیار امیدوار کننده نیست و برای این دی نزدیک هم نمیشه کادم زیاد برش امیدوار باشه، اما من مطمئن هستم که نسل جدید امرای توانایی و قوت آگاهی که پیدا کردن، چی در افغانستان باشن چی در خارج از افغانستان باشن، حتما کار میکنن، حتما با کارهای خود، با زبان اعتراضی خود، با زبان تاکیدی خود، امرای هنر خود تغییر ایجاد میکنن. ببینین هنر میتونه که روی نگاه انسان ها کمک کنه که یک نگاه ژرف عمیق نسبت به پدیده های اطراف خود داشته باشه و همین باعث رشد و اکتشاف فردی میشه. اگر فرد رشد کنه، جامعه و خانواده و اجتماع و یک کشور میتونه رشد کنه. پس به همین دلیل چی کسی که رسامی میکنه، چی کسی که مخاطبش و سختی که به او رسامی ببینه، او نگاه اعتراضی را، او تصویر اعتراضی را ببینه، خودش هم یک انقلاب درون خودش ایجاد میشه. و به همین دلیل ما هنرمندا کسایی که کار میکنیم، شاید شرایط زندگی برای ما بسیار خوب نباشه، اما امرای کارهای خود زمان در بر میگیره، ما باید زمان برش بدیم، اما کار میکنیم تا یک امید ایجاد کنیم برای کسایی که در افغانستان ماندن و ناامید شدن، فکر میکنن دیگه زندگی برای هنرمندا تمام شده. ما حتما امرای کارهای خود میتونیم تغییر ایجاد کنیم.
ستاس مور او پلار ستاس سره څه ډول مرسته کړې ده چې تر دې ورځې پورې راورسېږي در رسامي په برخه کې؟
خانواده من متاسفانه مثل تمام خانواده های افغان دیگه که امرای مشکلات اساسی زندگی خود سردچار بودن، خانواده من بودن، اما با وجود از وام سعی کردن که شرایط بهتر بر اولادهای خود فراهم بکنن. در کنار کمک های از اینا تلاش های خود ما بود و فکر میکنم بیشتر از اینکه خانواده، مثلا من جای قابل بحثی است که من بیشتر از اینکه به فکر ازی باشم که از طرف خانواده تشویق شوم، تلاش خود دو برابر و سه برابر و چندین برابر میکردم و همین شاید باعث شده باشه که من یک راه بسیار کوچک در اجتماع و نه بر خود باز کنم. و من مطمئن هستم کسایی که صدای من را فعلا میشنون، خانما، دخترها، مردا یا هر کس دیگه هم هست که به هنر علاقمندی داره یا همیالم در همو مسیر قرار داره و تشویق نمیشه از طرف کسی، ما باشون ایره میخواییم بگویم که به فکر از این نشیم که از طرف کسی یا از طرف خانواده من تشویق شیم. آدم های موفق دنیا که به جای رسیدن نه تنها از طرف کس تشویق نشدن بلکه تخریب هم شدن، اما اونا قوی تر و با اعتماد به نفس تر نسبت به گذشته به کارشان ادامه دادن و به جایگاه بلند رسیدن. پس مهم نیست که اگر کس ما را تشویق میکنه، دستیاری به ما میده یا نمیده، مهم نیست که ما چقدر در درون خود قوی استیم، انگیزه داریم و برای کار که انجام میدیم ارزش قائل میشیم که بدون تشویق یا با تشویق کس پیش میریم.
دریا جان ډیر زیات مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو تاسو نور بس دې خبرونه واورید، بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
پلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دل تشپا وکا پاتشا با